السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د سهار لاس بجې شپې د یو سات خبرونه چې موسیقي تزنګړي شوی د پدې خبرونه کې سندرو ملمنه خبرونه نشریږي خو په فایل کې لاند خبري برخه لرو. نام د خبرونو سره ټکی د کابل خار په ولسم ناحیه کې سوشي بي وړاندې څو پر لپسې چاودنی شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبري کړي او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان کړی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د کابل خار ولسمې امنیتی حوزې اړون سیمه کې سوشي بي وړاندې څو پر لپسې چاودنې شوې دي. امنیتی مسولین وایي چې په دې چاودنو کې 15 تنه ملکیان برسیرن ټپیان شوې دي چې د هیچا ټپونه ډېر ژور نه وو. فیروز عزیزی زموږ همکار د دې خبر د لا جزئیاتو لپاره را سره ده. فیروز جان ستړي مشي مهرباني په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
اکرام صاحب سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویلې د سهار په اوو نیمو بجو باندې یا هم 15:00 څلور کار لپسې چاودنې وسپورې د کابل د ولسمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې. البته د کابل پولیس یا د کابل امنیه قومندانې وایي چې دا چاودنې د سړک غاړې ماین لامل وي. فردوس فرامر چې دغه قومندانې ویان دی رسنۍ ته په دې چاودنو کې څلور کسان البته د یو ماشوم په ګډون څلور کسان بشتران ټپیان شوي دي او دا مهال د دوی تدقیق کوم ټیم چې دی هغه هم په سیمه کې دي. خو عیني شاهدان ویلي دي چې دغه چاودنو هدف یو د ملي امنیت یو مقام و او غوښتل یې چې هغه لمنځه پتی وسي او یا هم زیان ورته ورسوي. تر اوسه په دې اړه لا جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي چې یا هم څومره کسانو ته مرګ ژوبلا وښتي ده. خو خلک وایي البته عیني شاهدانو سره څه خبرې کړې دي هغوی وایي چې تلفات زیات دي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. فیروز عزیزی وجه د کابل خار کې د څلورو پر لپسې چاودنو په اړه معلومات ورکول. تر دې د مده دغه چاودنو مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستې. خبرونو ته دوام ورکو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایله او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د باس اجنډا وه. په اعلامیه کې راغلی چې دوی دواړه به یاد دی پیخي خوښینی خودلې. د ظریف په حواله بیا د هم راغلی چې ایرانی پلاوی به خپل سیړنې ژر پایل کړي او موافقه کړي چې کاری ډلې به د پیخي په سیمه مشهد او هرات کې غړي غونډې دایره کړي. شاو خلاص ورځې مخکې لزګون افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو لوري تر وهلو وروسته شوي وو چې حریرود سین ته ځان واچوي. د افغانستان د وسلوال پاوس سر مفتش حمید تهماسی چې د ولسمشر غنی له خوا د دې پیخي د حقیقت موندون کې پلاوی په مشرۍ ټاکل شوی پرون ویل دا غشپک سلوي افغانانو لړل چې د ایران خاورې ته ننوتی او آرشیوی چې ځانونه وبوته واچوي یي وشتنه ژغورل شوی د لسوتنو مړی پیدا شوی او د 15 نورو کسانو د مرګ او ژوند درک لا تر دې دمه نه دی لګیدلی. د افغانستان کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفاق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړ. بورډ دا پریکړه پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې اعلان کړه. پر شفاق د شپږ کلن بندیز لګیدلو په اړه د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ پر ملي لوبغاړي شفیق الله شفاق د فساد پر وړاندې د مبارزې کوډ له اصولو د سرغړونې له امله شپږ کلن بندیز ولګاوه چې پر بنسټ به یې نوموړی په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري. شفیق الله دغه سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2013 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړجاړي منلو هوکړې او همدارنګه د بنګلادیش د 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړې دي.
دیرش کلن شفیق الله شفق وکټ ساتونکو بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره یې سلر وشتې ورځنۍ او شپږ سلویخ نړیوالې شل ورځې لوبې کړې. دې تر اوسه په ځان د لګیدلو تورونو په اړه په خپل رسنیو ته سندې ویلي. خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپل سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره هم همکاري کړې ده. د فرا ولایت په خانه امنیه قماندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی. د فرا ولایت سیمایزو چارواکو له طالبانو سره دغه په خانی چارواکي یو ځای کېدل تایید کړی دی. دغه شان د کورنۍ چار وزارت ویان طارق آریان هم په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته راستولې دغه په خطا تایید کړی دی. طالبانو یک شنبه په یو اعلامیه کې او وروسته په یو ویډیو کې دا وکړ چې د فرا ولایت په خانه امنیه قماندان جنرال عبدالجلیل بختور د دوی لیکو ته ورغلی او له دې وروسته دوی ته کار کوي. لازادی رادیو نه خبرونه اوریده. هم سو بهرنی خبرونه، د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. هغه تیر ورځ ناوخته په ویډیو بیان کې وویل چې کوم خلک چې له کورونو کار نشي کولای سر لر رواني ونی د کار زینو ته ورشي. هغه بیا دا ټینګار هم وکړ چې په عامه ترانسپورت کې له تګ را تګ ډډه وشي او هم د ټولنیز واټن رعایت شي. صدر اعظم بوریس جانسن بنن دوشنبه د قرنټین د محدودیتونو د کمولو په اړه د برتانیا پارلمان ته جزئیات ورکړي. د کورونا وایرس په خاطر لګیدلې محدودیتونه یوازې په انګلستان کې کمیږي، حال دا چې په سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند کې به قرنټین درې نورې ونې هم دوام وکړي. بوریس جانسن په خپل هم کورونا وایرس نیولی او چې تر څو ونې قرنټین او درملنې وروسته بیرته روغ او کار ته ستون شو. په برتانیا کې څه باندې 2,00,000 او 60,000 کسان په کورونا اخته دي چې له ډلې 2,50,000 تنه مړه شوي. او په ایټالیا کې دا دوه ورځې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شویو کسانو شمیر کم شوی. یک شنبه 1,55 کسان مړه شوي او دغه شان تیره شنبه د مړو شمیر لږ زیات 1,94 کسانو. د نویو مثبتو پیښو شمیر هم هر ورځ په کمېدو دی، ځکه تیره ورځ 800 او دال مارچ میاشتې په یو ورځ کې د مثبتو پیښو تر ټولو ټیټ شمیر یاد شوی. ایټالیا کې تر امریکا او برتانیا وروسته د کورونا وایرس له لاسه ډیر کسان مړه شوي دي. د جانس هاپنګ سپونتون د شمیرو له مخې په ایټالیا کې په کورونا وایرس نږدې 260,000 کسان اخته شوي چې له ډلې څه باندې 10,500 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا په کورونا وایرس اخته خلکو شمیر له 4,000,000 اوښتی چې له ډلې څه باندې 2,01,000 کسان مړه شوي. د هغو کسانو چې درملنه شوي نږدې شمیر نږدې 1,500,000 ته رسیږي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل او د لنډي خبری برخه لومړی رپورت راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر 13 ورځې نه وخت د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د زورونې او وجلو په راپورونو ټلیفوني خبري کړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو فایل او د پلاتونکو ډلو مشخصول د دغو ټلیفوني خبرو د بحث اجنډا و. د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا حریروت سینت د لزګون افغانانو د اچولو د پیخي پلاتون کی افغان ټیم ویلي د دې پیخي د ثابتولو لپاره کره شواهد موندلي. اخو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مشر هلمند وایي چې ولسی جرګه به د ایرانی پولیساتو د دغه ناوړه چلن پړه نړیواله ټولنې ته شکایت وکړي. سفی الله ستانګزی په دې اړه راپور جوړ کړي.
د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا حریروت سینت د لزګون افغانانو د ورغورځولو لپیخي لس ورځې تیرې شوې. افغان حکومت دغه پیښه نه بخونکی جنایت بللی او ویلی دی چې په اړه جدید څېړنې کوي. د همدغو څېړنو په دوام د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په یادې پیښې خواشیني ښودلې او ټینګار یې کړی چې د مخکینیو موافقو په اساس به یې په اړه ګډې څېړنې وشي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د یادې پیښې څېړونکي ټیمونه به د پیښې په سیمه او په مشهد او هرات ښارونو کې ګډې غونډې دایرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقایقو تر موندلو وروسته به پریکړې کېږي څو په راتلونکي کې د دغو پیښو مخه ونیول شي. اخو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د دغې پیښې حقیقت موندونکي ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلوټونو لومړني جزئیات شریک کړل. د افغانستان د وسلوال پوځ سر مفتش حمید تهماسی چې د ولسمشر غنی په امر د دې پیښې د حقیقت موندونکي ټیم مشري ورپغاړه شوې پرون وویل د هغو شپږ څلوېښتو افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ شوي وو چې ځانونه اوبو ته واچوي 21 تنه ژغورل شوي، د 10 تنو مړي پیدا شوي او د 15 نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نشته. تهماسی زیاته کړه د پیښې د اثبات کره شواهد لري
به خاطر از اینکه موضوع ثابت شوه.
د دې لپاره چې دا موضوع ثابت شي او موږ ایراني لوري ته د هغو اسنادو او شواهدو په رڼا کې چې لرو یې قناعت ورکړو چې دا پیښه د ایران په خاوره کې شوې، دې ته اړ یو چې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړو، اسناد او شواهد او معلومات
وسپارو. ارائه اسناد و معلوماته.
ایران له اولی ورځی په دې پیښه کې د خپلو سرحدي ځواکونو لاس لرل په کلکه رد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان په غوښتنه به په څېړنو کې همکاري وکړي. اخو د هرات والی سید وحید احمد قتالی د هرات ګلران ولسوالۍ ته تللی و، چیرته چې د ذوالفقار په تنګي سیمه کې لسګونه افغانان د ایراني پولیس ساتو لخوا اوبو ته اچول شوي وو. ښاغلی قتالی په دې اړه رسنیو ته وویل
همچو یک عمل در نقطه مرزی ما
دا پیخه از مکه سرحدی سیم بکه شوی چه لعمل از مکه یا شمیر افغانان مره شوی. دوی ارشوی و چه در سرحدی سیم پا سیلابی و بو که زنون و چوی او زنون و نشیش غراله وانمو ایم چه پا دی اره مقدیر خاص مدلو
ما مستندات خوبی رو در اخیار دار.
پا دی پیخه که مره شوی او لدرک شوی در هرات و فاریاب اوسیدون که و چه در کار پلت ایران دروانو افغانستان و لسی جرگوی در ایرانی پولیسات و زوکون لخوا هری رود سیم تا د افغانانو د غورځولو پیښه په نړیواله کچه مطرح کوي څو عدالت تأمین شي. د یادې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند هلمند
راپور ټول چمتو دی او دې ته منتظر یو چې سبا یا بل سبا د ایران پلاوی سره دوی لیدنه وکړي. دغه راپور دوی ته مخکې کی او نو وروسته ولسی جرګه د نړیوالو اړیکو کمیسیون غواړي چې د نړۍ سره دغه موضوع شریکه کړي او دغه موضوع د هغه ارتباطاتو یا هغه قوانینو چې موږ د همجوار ممالک سره لرو د هغه پروتوکولونو په حیث وڅېړل شي او نتیجه بیا ولس ته وښودلی شي.
له افغانانو سره د ایران د پولیساتو وکونو دغه چلان سخت خبرګونونه پارولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل له افغانانو سره د ایران د سرحدي ځواکونو د چلان ډیر خوشینه کړه او افغان حکومت باید دغه قضیه په بشپړ توګه وڅېړي څو عاملین عدالت ته وکاګل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د آسیا برخې مرستیال پتروشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته وویل چې ایران تر دې مخکې هم له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، خو دا وار دې پیښه کې ډیرو خلکو ته زیان رسیدلی او دا د بشري حقونو یوه جدي سرغړونه ده.
نمغه غل ازادي رادیو ناوري د کابل چا پر اسپانو د عبد الله او غني ترمنز په سياسي جوړجړي د سولې دروانو هڅو او د غشاد د كورونا وایرس په اړه مقاله او تفسیري خپل کړي. د غو اسپانو ته نجي صفای کتنه کړي.
ویساو اسپانی لیکلي ویل کیږي چې د عبد الله او غني ترمنز د توافق مراسمو ته تیارې نیول شوی او یو دوه ورځې کې د جوړېدو امکان شته، خو سر مقاله لیکونکي پوښتنه کړي چې دغه توافق به ولسته څه وکړي. ټول نخې نخانی هم داسې دي چې په خوانی سناریو په لږ شکلی بدلون سره تکرار شي او په وینا یې که داسې وشي دا به له ولس سره، له افغان ولسواکۍ سره او زموږ له راتلونکو نسلونو سره یوه تاریخي جفا وي، ځکه د سرمقل لیکونکي په اند د یوه داسې فساد نظام بنسټ ایښودل کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. د سرمقل لیکونکي په باور د دې نظام تر ټولو ناوړه اړخ دا دی چې عملاً به د ولس په رایه او اراده ملنډې وهل کیږي او د دیموکراسۍ یو مسخره ظاهري تشریفاتي بڼه به پاتې وي. د سرمقالې په پای کې راغلي که د سیمې او نړۍ په کچه داسې ژور سیاسي او پوځي بدلونونه را روان وي چې موږ یې تر اوسه اټکل نشو کولی، خو امریکا او د سیمې او نړۍ لوی هیوادونه یې ویني هغه بېله خبره ده، خو ظاهري اسبابو او شرایطو ته په پام تر اوسه هم دومره ویلی شو چې الله دې په ټول شموله کې د هیواد سالمیت ته خیر پیښکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ترهګرۍ زال و لمنځه وړلو پرته سوله ناشونې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې یوازې له طالبانو سره د امریکا د دو اړخیزو خبرو او له هغوی سره د تړون پر بنسټ سوله نشي راتلی. موږ ولیدل چې دا هر څه له دې سره سره ناممکن شول. لامل یې هم روښانه دی، هغه په افغانستان کې د یو شمېر ګاونډیانو او سیمې لاسوهنې دي. دغه هیوادونه په افغانستان کې له جګړې پرته بل څه نه غواړي. سرمقاله کې راغلي اوس په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د امریکا ځانګړي استازي تازه پاکستان او هند ته سفر کړی او له هند یې غوښتي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خبرې وکړي. دا د پاکستان لپاره تر ټولو سخته مسله ده، ځکه پاکستان په افغانستان کې د هند د رول مخالفت کوي، خو هندوستان بیا په سیمه کې د افغانستان یوازینی دوست دی او له افغانستان سره ستراتیژیک تړون لري. هیواد ورځپاڼې لیکلي بل لوري ته روسي هم پر طالبانو ستره پانګونه کړې او ایران هم موخې لري. او هشت صبح ورځپاڼه په هیواد کې د ګرزبندیز ماتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د هیواد په اکثرو ښارونو کې لیدل کیږي چې حکومت ګرزبندیز له منځه وړی او یوازې په کابل کې څه ناڅه دا ګرزبندیز مراد کیږي. د سرمقل لیکونکي په باور د ګرزبندیز له منځه وړل د کورونا ویروس پیښې لا زیاتې کړي ورسپانی لیکلی لدیخ کاری چه